د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید څلورشتمه د جنوري میاشتې 14مه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا خو د نایتي په زور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پرواز کال ما کرلی و تقریبا 50 خرواره پنبه ما زیره واخه، درې ځای مې کرلي وه، 6 کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د شیزنه زندان مشره وه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو سرمچي د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان او بخشي ملګرو ملتو د شغلی ګوتیرش تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د نننه د بیوزلۍ د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې کړې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوي په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوي د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپله طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګاب سټنډیس ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو 2 ورځې په قطر کې د وسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځنډ نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړی نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو یې تر لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته
له 19 کلونو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویبپاڼه په موقتي ډول بنده شوې ده. وروسته بیا کیف وویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همداراز شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپړې ډیپلومات جوزف بورل دا سایبري برید وخنده او ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څرنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه ازموینه ده. د شمالي کوریا لوی درسیز وویل چې د لنډ واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پی یانګ ولایت د هیواد د لویدیځ سمندر غاړو په لور توغولی دي. د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولی دي چې شای بالستیک وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې ازموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو له لارې وضعیت پسې کړکېچنوي. واشنگتن د چهارشنبې پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي وازمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندیشنې وړ دی. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکو بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي. طالبان بیا وایي چې ټول هغو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي. نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټروریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. او تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغوی زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توضیح کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگټن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راته ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یا اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزی په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنان هغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بلکې ساده سه تر اوسه خو دوی د نړیوالو غوښتنو ته تقریبا غاړه نه دی ایښې. یوه ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړه ییزو تاکتیکونو باندې ډېر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
بل مرغه باید ووایم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی ده لامل که دیشی چه طول پتی او پیگی چه ده دوی پا منز که اغا وحدت شتون نلدی یا فکری نده. هر سرای پا خپل فکر یا شای وای، هر سرای غیر مسئولانه پی وزارت پا کچه چه ورسیده سرگندونی که یا زورونی که پا دی حالت که چه وطن دیر سخت کرکیه چه و لگی سر مخامخ ده. خلق پا مختلف نمونو بانده زورول کیگی لکه اوز فیلن ده امر بالمعروف لخوانه چه کم سختیانی را نول شوی دی یا زر نور هم خلق دیتا مجبوره کهی چه یا با وطن خوشی کهی او یا به دا چه خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر منن. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړي توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیله امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات شوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیلي معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل شوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. د وایي تیر کال یې له خپلې 15 جریب ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریخو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا نه جسه څلور ګټې اخیستل کېږي. اوله که دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار داخله کړې. ما وسالم د خپل را وړي ځې خورم او څلورم څه نه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریخو کار خو آسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړلې او تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې را واخیسته. درې ځای مې کړلې وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریخ مې ځکې ولاړې دي نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کروندګر وایي په سیمه کې اوبلج دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو کدا په بایسي موږ دغه کښت دوام وکړو، کنه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنی د مخه په وخت تصور نه اوس په 1500 اچاکی دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریخ بله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي، اوبه مو نه سل، نه د باران دسته، نه د باوړي دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال. ډېر ارزانه شوی دی، پروسږ کال په 800 سږ کال 1500
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 تر 2000 هکتار پورې د پنبې کښت شوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات شوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامته دي. خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 هکتار پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
آزادي رادیو په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. اوس هم یو بل مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوی دی. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوی دی. ورور محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و، چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټی هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیلونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په صحنه وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو،
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري عملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکي اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وای افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قل اردو رئیس ارکان وو کله چې معاصره شو ځان ته 14 ورکړه. کاغلی آرز ازادي رادیو ته ویل
اوس که طالبان دا قطعه جوړه کړې ده دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافعو په نظر کې نیولو ته پاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شونځینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکتا تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم دته ځایګان نسته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه ازمیکي.
د انتحاري حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دو وروسته بیا هم دا ډول حمله پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاري کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرحه ده، ځکه چې د افغانستان ګاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 لسیزو کې په جنګ کې بوخت و. د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاري حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 20 کلونو کې د انتحاري حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یوناما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاري حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی وو. په هغه خپور شوي راپور کې د 23% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. وموغختل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه پیغام دی افغانستان ولست ګناه کړی ده چې کومکونه راځي دې بشاره ته خو هېڅ چاته خو تر اوسه چین دي رسېدلې دې جمي ته وګوره دې یخ ته وګوره دې کړېدلې ولس ته وګوره دا خو ولاکه په اسلام کښې داسې کار یا داسې هغه شي یو ډولي کې مري په لور ته خوشحالي کوي ډالر هلته را باندې هغه شي قیامت شو مونږ دې بېچاره خلک یاست مونږ روزمره زندګي نه شو هغه کولی نو 3000 او 4000 به چا وس شي څوک به وړ واخلي. دغه زما پیغام دی په دې ولس باندې ورحمېږي په دې افغانستان ورحمېږي هر څوک وسي. السلام علیکم.
زه د اروزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه ستاسو سره پایډیکه کېم. زما غږ باید تاسې د لوړپوړو چارواکو د عمارت د لوړپوړو چارواکو تر غوږو پرې ورسوئ. زموږ د ګزاب په ولسوالۍ کې دغه موسسې چې راځي دا بېوزلو او اړو کسانو ته سمه نه رسېږي. ټول زورواکي خپل جیبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مداخله ده چې زموږ غږ در عمارت تر لوړپوړو چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
د وردګ ولایت خانې اړیکه نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم 80 کاله مخکې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم یې وګرځاوه او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړه. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نامې دا خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګو پر نفوسه خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تاسو څنګه تغییر راوستو دی وردګ یو پرنفس خلک دی چې دا اوس هم په اسلامي امارات کې 2000 پاوز لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې څنګه دی وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم دی وردګ ولایت په نامه باندې اوس دی میدان وردګ په نامه کې دا نوم چې کله دی ګرځوي دی وردګ ولایت سپینګيري او دی وردګ ولایت مشران څنګه چوپ خوده ناستی دی دوی ټول نن خواهش دی چې دوی په مقابل کې دی ولایتي او پاتون دی څنګه دی وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې دی وردګ په نامه او پلیټون هم دی وردګ په نامه دی هر څوم دی وردګ په نامه دی اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او دی میدان وردګ په نامه کې یو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوي ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناوړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیوادی په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره شمن دی. اغلی جولی داشمنه پر ټویټر روسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلي شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوې ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنګټن پرې نوي بندیزونه ولګول.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړې په خیریه؟ ورور د بیکوندی د ولایته خبره کوم. د غمپور په سیمه کې تاجیش کاله کېږي موږ ځکه غصب شوي دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي یو. موږ ډېرې خرابې شوي دي. موږ مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. که مو پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتیانو سره مخ وسلام.
اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د آواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کیناو کې یو سړی ګیره کله کړې وه. طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړې او چې ټولو خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشته او زمکه ولوي د بیا وینې پیروانې موږ جیت کښه په خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوئ او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چیرته وتښتو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوسو چې د سپین بولدک صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوس هم تلحال په هغو پیسو باندې سودا کېږي.
او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا عمل نشو قبول دا ریاو نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کوي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نشو قبول ټول دار بدار خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویریږي نو ستاسو جوړچار وخچار د لوی خدای غواړو باید چې څه دسه دا پوښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادی کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله یې په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد بیعدالتی ده. زه خو یو اوسای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول بیعدالتي ظلم استبداد جاسوسي د بیت المال غلا کول او د بیعدالتیو د بیکفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام یې راټول کړی و اسلامي مبوتتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټ وادي بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوئ. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوله څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالۍ سر پیغام پیژدم. موږ د طالبان د لوړ پوړي چارواکو څخه د هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په دغه کې چې په مکتب کې ماشومان یو زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مداري پکښې پرته ده. حیوانان وزي نو نوزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه علاقې او کمینارۍ او که ښځینه مکتبونه یې باید علاقې او د نړیوالو سمدا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلانې کړې. موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو. موږ خپل بیرغ نه غواړو. موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو. تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونه دا ده چې ما پیغام نشر شي. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت اکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما بهار نه دلنجر د سیاست او د چوکۍ په نامو سر می ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو ستاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډان دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې دغه سیاست نه بلک تیر شو عاجزي او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس کې که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد د چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید دا لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکاری داسې څه اقتصاد داسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مو له پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور 40 نفر هم نیسي، له یو کور 40 نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېڅ چله ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبوري وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وکړه. دغه اوس بیمه سته سته بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خوندغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دا به راغلي یا چې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اورېدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبد الهادي والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومي او زیسه خاص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیون ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیون ډالر د نور ورکول کیږي. ای ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسر مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخلل هغه یې څه کړل دي. د ډبلیو پی او مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي، نیمه لا پاتې ده. درې ګونی وړې ورکړې دي، یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا هم دروسه پرې بده څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیون ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نه ورکول کېږي. دا دي راولا چې د افغانستان د هر ولایت
ته خپل خپل استکاک ورکول سي او مشران دي وټاکل سي کلی مشران دي وټاکل سي ور لیکول سي دا رکنګه پیسې مشت نه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دي وخني.
السلام علیکم، نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراړی کني ولې درا روغ ننګرهار چې خلک ډېر په مشکل دي نه پوهېږي څه وکړو. اولا دا زمونږ په ساحه کې څه وګوري بیا خلک لږ لاسه فرده کوي.
ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام، باید د سلامه. زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښوندې لاسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت